السلام علیکم د ازادۍ رادیو یوې بلې خبرونې ته ښه راغلاست. قدر من اوریدونکو، د دې او ستا خبرونې په ډیره برخه کې د ازادۍ رادیو مجلې پروګرام خبرېږي. د راپورونو لنډه برخه هم لرو، خو لومړی پام وکړئ خبرونو ته. د ملګرو ملتونو کارپوهانو له پاکستان غوښتي دي چې له دې هېواده په ډله ییز ډول د افغان کډوالو د ایستلو پلان وځنډوي. د ډلې چې د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی ریچارډ بنټي هم غړی دی. په خپل راپور کې چې پرون د ملګرو ملتونو پر ویبپاڼه خپور شو، ویلي دي چې پاکستان باید افغانستان ته د شاوخوا 14,00,000 افغان کډوالو د ایستلو پلان فسخه کړي. په راپور کې یادونه شوې چې دا پریکړه به په تیره هغه شاوخوا 1.4 میلیون افغانان زیانمن کړي چې په افغانستان کې د جدي بشري سرغړونو د اندېښنو له کبله د یوه خوندي ژوند په تمه پاکستان ته کډه شوي. د پاکستان حکومت په دې هېواد کې ډېره غیر قانوني افغان کډوالو ته د روانې اکتوبر میاشتې تر پایه مهلت ورکړی چې له دې هېواده ووځي، که نه په جبري ډول به وایستل شي. نن د چین په کوربتوب د یوې لارې یو کمربند د نوښت دریمه لویه غونډه جوړیږي. د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین په ګډون د سیمې د ګڼو هیوادونو مشران او جګپوړي چارواکي دې غونډې ته ورځي. د یوې لارې یو کمربند پروژې چې د ولسمشر شي جین پینګ په نوښت پیل شوې ده، په تیرو 10 کلونو کې په سیمه کې د لویو بنسټیزو پروژو له رامنځته کېدو سره مرسته کړې. د طالبانو د حکومت د سوداګرۍ وزیر نورالدین عزیزي هم په دې غونډه کې ګډون لري. د طالبانو حکومت ویلي چې په دې اړه بس روان دی چې افغانستان د واخان له لارې له چین سره په مستقیم لاره وصل شي. د ارمنستان صدر اعظم نیکول پاشینیان له آذربایجان سره د ناګورنه قرباغ د سیمې پر سر سولې ته چمتووالی ښودلی. هغه پرون په ستراسبورګ ښار کې د اروپا د پارلمان غونډې ته په وینا کې وویل چې له اروپایي منځګړو سره د شوې موافقې او د دواړو خواوو د ملي حاکمیت او ارضي تمامیت د رسمیت پیژندنې په اساس د دې هېواد د روان کال تر پایه د سولې د موافقې لاسلیک ته چمتو دی. ارمنستان او آذربایجان د ناګورنه قرباغ سیمې پر سر لانجه لري او تر اوسه یې څو ځلې په خپلو کې جګړې کړې دي. د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې پر دوو سویډني وګړو د پرونی وژونکي برید پړه اسلامي دولت ډلې یا داعش ومنله. دې ډلې د اماق په نوم په خپل ټلګرام چنل کې ویلي دي چې پرونی حمله د دې ډلې یو جنګیالي کړې ده. بلجیمی چارواکو ویلي د فوټبال د دوو مینوالو په وژنه او د یو بل په ټپي کولو مشکوک کس یو 45 کلن تونسی وګړی دی چې په دې هېواد کې د سیاسي پناه غوښتنه رد شوې وه، خو دی لا هم په غیر قانوني ډول هلته اوسېده. مشکوک تورن پرون د بروکسل د شمال په یوه کافی کې په ډزو ووژل شو. او نن د افغانستان او نیوزیلند د ملي د کرکټ ملي لوبډلې لوبه سره کوي. د لوبه د ماسپښین په 1 بجه د هند د چینای په سټډیوم کې پیلېږي. د 2023 کال په نړیوال جام کې افغانستان او نیوزیلند دواړو درې درې لوبې کړې او دا یې 3 لوبه ده. نیوزیلند خپلې تیرې 3 لوبې ګټلې او 6 امتیازونه لري، خو افغانستان 2 لومړنۍ لوبې بایللې او دریمه یې د تیر نړیوال جام له اتل انګلند څخه وګټله. خبرونه مو له ازادۍ رادیو واوریدل. راسره اوسې قدر من اوریدونکو، د خبرونې په دوام کې راپورونه خبريږي.
در دې شیبي د ازادۍ رادیو خبري ټولګه
د خبرونه از احمد تکل د قادر جلالوف په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. ورزو لمړی موضوع ته، د غزې د تړانګې په هغه روختون کې پرون یو درنه چودنه وشو چې لټاپیانو او هغه فلسطینیانو ډاکو چې د اسرایلو بمبرېو هلته پناه وړې وه. د غزې د روغتیا وزارت چې مشري حماس ډله کوي ویلي په دې چودنه کې سلګونه کسان وژل شوي. د چارواکو د وژل شویو کسانو شمیر 1500 تنه ښودلی دی. حماس د دې حملې پړه پر اسرائیلو اچولې، خو د اسرائیلو پوځ په دې حمله کې لاس لرل رد کړي دي او ویلي دي چې دا خلک د حماس د یو توغندي په چاودنه کې وژل شوي. په یوه ویډیو کې چې د اسوشیتد پرس خبري اژانس راپور له مخې د روغتون په منځ کې اخیستل شوي، له چاودنې سره سم د روغتون ودانۍ د اور په لمبو کې لیدل کېږي او ښکاري چې پر غولي مړي او ټپیان چې ډیری ماشومان دي پراته دي او په شاوخوا چمن کې کمپلې د ښوونځي بکسونه او نور شیان خواره واره پراته دي. د څارونکو په باور دا پیښه ښایي سیمې ته د امریکا د ولسمشر جو بایدن سفر چې نن پیلېږي ستونزمن کړي. امریکایي چارواکي وایي د بایدن د سفر هدف د منځني ختیځ لوی سیمې ته د دې کړکیچ د پراخېدو مخنیوی دی، خو په غزه کې له بیګانۍ پیښې وروسته د اردن د بهرنیو چارو وزیر وویل چې هیواد یې په پلازمینه عمان کې د بایدن په ګډون په دې سرمشریزه کې ګډون نه کوي. ایمن صفادی د اردن دولتي ټلویزیون ته وویل چې د حماس او اسرائیلو ترمنځ جګړې ټوله سیمه پر پاڼ درولې ده. هغه زیاته کړه چې اردن به د دې سرمشریزې کوربتوب یوازې هغه مهال وکړي چې ټول اړخونه دا ومني چې هدف د جګړې بندول د فلسطینیانو بشري کرامت ته درناوی او هغو ته د مرستې رسول دي. په پام کې و چې په اردن کې په پلان شوې سرمشریزه کې پاچا عبدالله د امریکا ولسمشر جو بایدن، د مصر ولسمشر عبدالفتاح السیسی او د فلسطینیانو ولسمشر محمود عباس ګډون وکړي. محمود عباس ویلي چې له بایدن سره خپل پلان شوې غونډه کنسل کړې ده. په همدې کې د سپینې ماڼۍ وویاند ویلي دي چې ښاغلی بایدن به یوازې اسرائیلو ته سفر وکړي. د غزې پر ترانګه د اسرائیلو حمله د اکتوبر په 8 وروسته له هغه پیل شوې چې فلسطینی حماس ډلې د اسرائیلو په جنوب کې لوی برید وکړ. اسرائیلي چارواکي وایي په دې حمله کې 1400 تنه اسرائیلیان چې ډیری ملکی وګړي وو ووژل شوي او د بهرنیو وګړو په ګډون لسګونه نور کسان برمته شوي چې د حماس وسلوالو غزې ته لځان سره بي وليدي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. ورته نور موضوعاتو ته، د هند په پلازمینه نوی دلی کې د سید جمال الدین افغان په نوم د افغان کډوالو یو ښوونځی د مالی ملاتړ د نشتون له کبله تړل شوی دی. هندي رسنیو راپور ورکړی چې په پلازمینه نوی دلی کې په بهوګل سیمه کې د دغه ښوونځي د ښوونکو د څو میاشتو معاشونه، د ودانۍ کرایه او نور مصرف تر اوسه چا نه دي ورکړي. صفي الله ستانکزی او د موضوع نور جزئیات.
د سید جمال الدین افغان ښوونځی په بهوګل کې چې د هند پلازمینې ډیلی په زړه کې موقعیت لري، له اوږدې مودې راهیسې د بهر میشتو افغانانو لپاره د هیلو څراغ و. دا ښوونځی په 1994 میلادي کال کې تاسیس شوی و او په یو وخت کې په کې څه باندې 200 افغان کډوالو زده کوونکو له لومړي تر 12 ټولګي زده کړې کولې. د کلونو لپاره د افغان کډوالو د ماشومانو دا یوازینی ښوونځی د افغان حکومت لخوا تمویلېده چې د ښوونځي کرایه، د ښوونکو معاشونه او نور مصارف پکې شاملېدل. د محمد اشرف غنی په مشرۍ د افغانستان د جمهوری نظام له نسکوېدو او واک ته د طالبانو له راتګ سره وروسته د دغه ښوونځي مالی ملاتړ بند شو. د ښوونځي اجرایه مدیر عمری له یو افغان یوټیوبر سره چې د دغه ښوونځي د تړل کېدو په اړه راپور جوړ کړی، په خبرو کې زیاته کړې:
سفارت ما همراهی ما همکاری نکرده،
موږ سفارت موږ سره همکاري نه ده کړې، موږ سفارت دې حالت ته ورسول. که موږ پوهېدلو چې سفارت موږ سره همکاري نه کوي، له کومې بلې مرجع یا خیریه بنسټه به مو مرسته غوښتې وای او خپل مکتب مو تړلو ته نه پرېښود. نو اوس څه وکړو چې څه مو په وس پوره نه دي؟ په تللو اوبو پسې څوک بیل نه شي اخیستی
او رفته بیل ګرفتنه نه شي.
په هند کې د افغانستان سفارت د اکتوبر له لومړۍ خپل کارونه درولي او یوازې د هند په ځینو ښارونو کې د افغانستان قونسلګرۍ فعاله پاتې. اندېښنه دا ده چې د افغان کډوال زده کوونکي ښایي له دې وروسته له زده کړو محرومه شي، ځکه هندي ښوونځیو ته د ژبې د خنډونو په خاطر نشي تللی او د خصوصي ښوونځیو فیسونه هم ډېر لوړ دي. محبوبه نور چې له شاوخوا 15 کلو راهیسې په دې ښوونځي کې تدریس کاوه وایي له دې سخته کړېږي چې د افغان کډوالو زده کوونکو په مخ دا یوازینی ښوونځی تړل کېږي.
تقریبا 6 ماست که ما ماش نگرفتیم و امروز واقعا احساس درد به دلم پیدا میشه. چرا من خودم
تقریبا شپږ میاشتې وشوه چې موږ ماشونه نه دي اخیستي. نن د یوې ښځینه معلمې په توګه سخته دردېږم، ځکه ما دلته ډېر خدمت په دې ښوونځي کې کړی دی. کله چې زموږ وړو ماشومانو وطني ترانې ویلي، موږ به ډېر ویاړه کوو. یوازینی نوم او نښان چې موږ درلود د سید جمال الدین افغان ښوونځی و. ما ته ډېره دردناکه ده چې دا ښوونځی تړل کېږي او فکر کوم چې بیا له خپل وطنه کډوالېږم.
فکر مې کوم که دوباره از وطن خود نه پرایم.
هندي چارواکو که څام دراپورونو لمخې د افغانستان د جمهوریت نظام ترړنګې دوه وروسته د څه وخت لپاره دغه مکتب مصارف ورکول، خو اوس یې د تړل کېدو په تړاو څه تبصره نه ده کړې. هند تر پاکستان او ایران وروسته د ګڼو افغان کډوالو کوربه ده. په تېره بیا هغه کډوال چې له کلونو راهیسې د ملګرو ملتونو له لارې امریکا، کاناډا، آسترالیا او ځینو اروپایي هیوادونو ته د کډوالۍ لپاره د پناه غوښتنلیکونه سپارلي دي.
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو هر ورځ شپه او ورځ د ازادۍ راډیو خبرونې د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو په منځنۍ سپه دولس شپږ نوي او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یویشت او پنځه ویشتو مترو اورېدای شي. په کندهار کې بې سرپرسته ماشومان د حرفوي زده کړو او مالي ملاتړ غوښتنه کوي. دا ماشومان چې شمیر یې زرګونو ته رسیږي د کندهار ښار په بېلابېلو برخو کې په درنو کارونو بخود دي. دوی له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې د طالبانو له حکومت او نړیوالو مرستندویو مؤسسو وغوښتل چې یا د حرفوي زده کړو امکان ورته برابر کړي او یا یې مالي ملاتړ وکړي.
پنځلس کلن ګران آغا د کندهار ښار په یوه څنډه کې د تیرو دوو کالو راهیسې مجتوب کوي. د ده لوی هیله ښوونځي ته تلل دي، خو اوس د سړک پر سر د خلکو بوټونه ګنډي او رنګوي. ګران آغا وایي پلار یې د نشې توکو معتاد دی او په کور کې بل سرپرست نه لري چې له همدې کبله دی اړ دی کور ته یوه ګوله ډوډۍ وګټي.
زه کور مشر یم، په کور کې دولس کسان یې د خواري د څوک نه سپلار مشکل دی. دغه ماهی په دی زه دا مشکلات ته ناست یم. دولت باید ما سره مرسته وکړي چې زه مدرسه یو درس یو شی وایم.
څوارلس کلن ایمال بیا د کندهار ښار د ټک ټک بازار د اهنګري په یوه دکان کې سهار تر ماښامه څټک په لاس بخاري او نور فلزي توکي جوړوي. د ایمال پلار وفات شوی، هغه مجبور دی چې د کور سرپرستی په غاړه واخلي. نوموړی وایي د ورځې شاوخوا دوه سوه افغانۍ مزدوري اخلي، خو د کور ورځني لګښتونه نسي پوره کولی. دی د طالبانو له حکومت او مرستندویو بنسټونو غواړي چې لاسنیوی وکړي او یادې هم د ده د عمر برابر د اسانه کار زمینه ورته برابره کړي.
د دولت څخه دا غواړي چې موږ ته کار زمینه موږ ته برابر کړي. موږ دا کم دروند کار کو، ټک ټک کو، ماښام په غوږو درد ګرځره بسته ورځ موږ دا کار کو. موږ د کار زمینه موږ ته برابر کړي چې موږ دا دروند کار ونه کړو. نه دی زه کار ونه کړم، دا زه کوه پچې شو چلوم. د سرای کرایه جلا دی، د برق بیل جلا دی. نو زه مجبور یم چې کار وکړم. زه کار ونه کړم کور ته څوک ډوډۍ وړي، څوک کار وکړي، څوک نشته نو چې کار وکړي. زه خپل عادي چار چې لمونځ وکړم په پنځه بجې راځم، ماښام په لس بجې نه بجې ځم کور ته. زه بس څه ورځ اخته یم په دکان کې چې ما دې کور ته یو شی مې وستو. چې
کندهار کې دغه ډول ماشومان چې شمیر یې زرګونو ته رسیږي د خښتو په بټیو، د موټرو او موټرسایکلونو په ورکشاپونو او نورو بېلابېلو ځایونو کې په درنو کارونو بوخت دي. د ماشومانو د چارو کارپوه حافظ احمد نعماني په درنو کارونو د ماشومانو بوختیا د اندېښنې وړ بولي او زیاتوي چې باید دغه ماشومانو څخه ملاتړ وسي او ورته د ځانګړو حرفوي زده کړو زمینه برابره سي.
دولت باید وجه ته هم توجه وکړي چې د دغه کوشن لپاره چې هغه په درنو کرو یا په شکه کرو باندې اخته دي، تر څو دې ته د زمينه مساعده کې چې کسبونه او داسې حرفوي زده کړي د ترتیب کې برابرې کې، تر څو د کوشنانو د توان طاقت مطابق هغه کارونه په اصلاح باندې دی مخته یوسي او کوشنان لته مصروف شي.
که څه هم کندهار کې په شاکه کارونو او د سړک پر سر د بوختو ماشومانو دقیق شمیر نه دی معلوم، خو په دې ولایت کې د طالبانو د حکومت د کار او ټولنیزو چارو ریاست مسؤلین وایي په تیرو دوو کلونو کې سلګونه ماشومان د سړکونو د غاړو راټول او په بېلابېلو دولتي روزنتونونو کې د زده کړو لپاره شامل کړي دي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمنو اوریدونکو، په څو شیبو کې د ازادۍ راډیو مجلې پروګرام خبرېږي چې احمد شیبر چمتو کړی او دا پروګرام ادبي او فرهنګي مسایلو ته ځانګړی دی. خو له هغه مخکې یو وروستی راپور. افغانستان د کرکټ په نړیوال جام کې خپله څلورمه لوبه د نیوزیلند پر وړاندې ترسره کوي. د دوی لوبه نن له غرمې وروسته په یوه بجه پیلېږي. د نړیوال جام لوبې د هند په کوربتوب روانې دي. په دې اړه نور جزئیات د صفی الله ستانکزي په راپور کې واورئ.
د هند د چینای ښار د کرکټ سټډیوم د افغانستان او نیوزیلند کوربه ده. د افغان ټیم لوبډل مشر حشمت الله شهیدی سه شنبه ناوخته په چینای کې یو کنفرانس ته وویل لوبغاړي د انګلستان په ماتولو له لوړ مورال برخمن دي او د نیوزیلند په وړاندې لوبې ته پوره چمتووالی لري.
منګه باور درلود او باور لرو لا هم لکه وسه پورې منګ درې میچ شوی دي شپږ میچ پاتې دي. ان شاء الله پوره کوشش کوو چې هر چا سره د منګ میچ ګراوند ته د ګټې په نیت راځو. دلته منګ دوه کال مخکې یو کیمپ هم کړیو نو دغه پیچونه سیدي سپین ته به ښه اډوانټیج او سپین لپاره ښه ښکاري. منګ هم دغه تمه لرو چې خدای دیو کې چې پیچ به سپینرانو ته ښه برابري تر څو د منګ ګټه پکې زیاته.
افغانستان پر روان نړیوال جام کې تر دې دمه درې لوبې کړي. لومړی دوه په بنگلاديش او هندوستان بایلودلي خو په درېمه یوه کې د تیر نړیوال جام انګلستان لوبډلې په وړاندې یوه تاریخي بریا خپل کړې. له انګلستان سره په لوبه کې نه یوازې افغان توپونکو ښې لوبې وکړې بلکې په دفاع کې افغان ورو توپچونکو مجیب الرحمن، راشد خان او محمد نبی د انګلستان ټیم رایسار کړ او ټول لوبډلې په 215 منډو ورته وسوځوله. حال دا چې افغان لوبډلې 215 هدف ورکړی وو. د نیوزیلند ټیم مرستیال کپتان ټام لیټم په خبري کانفرنس کې د افغان بولرانو ورتیاوي وستایلي خو ویل د دوی ټیم هم له پوره پلان سره لوبه کوي. افغانستان په خپل ټیم کې یو شمېر فوق العاده بالران لري، نه یوازې سپینران بلکې چټک بالران هم پکې خدي. هغوی به موږ ته چیلنج وي خو زموږ چمتووالی شته. له هغو هلکانو سره مو خبرې کړي چې افغان بالرانو سره په آی پی ایل کې لوبې کړي او کوښښ مو کړی څومره چې ممکنه وي د هغوی په اړه معلومات ترې واخلو. نیوزیلند د نړۍ له مخکښو کرکټ لوبډلو ده او تیر نړیوال جام کې دویم مقام خپل کړی و. دا واري پر روان نړیوال جام کې خپلې درې واړه د سر لوبې له انګلستان، هالند او بنگلاديش ګټلی او په شپږ نمرو تر هند وروسته په دویم ځای کې دی. افغانستان او نیوزیلند تر دې دمه یوازې دوه واره په یو ورځنیو لوبو هغه هم د 2015 او 2019 کال په نړیوالو جامونو کې مخ شوي. په هغو دواړو لوبو کې افغان لوبډلې په لوړ توپیر سیالۍ بایللې خو دا واره د کرکټ مبصرین افغان لوبډله متفاوته بولي او وایي چې کولی شي د لویو ټیمونو لپاره سرخوږی جوړ کړي.
د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
احمد شلبریم هر کله مو کوم وړاندې په خبرونه کې واوري چې زلزلې د هرات یو شمیر لرغونی آبدې زیانمنې کړې.
زما ګرانه هراتا لوېدلې دی لپرې جیبا داروهم د تسکین دی.
د پروین ملال د شعر نوی کتاب چاپ شو. لدی سره شهیدلې
زید خپل زین باندې ډیره تکیه کوم.
د ځوانو لیکوالو وی ډلې د ماشومانو لپاره شل کتابونه چاپ ته چمتو کړي.
ما هڅه کړې په دې کیسه کې ماشومانو ته وایم چې
خدار لمنځه لاشي او ماشومان د لوبو شان
د دې کیسې د ژباړې موخه ماشومان او کورنۍ ته مثبت پیغام دی.
او د یو شمېر نورو موضوعاتو ترڅنګ مو د پکتیا په ویلري پرتی سیمې کې دا انزورونه او خطاطۍ یو نندارتون ته ورول.
په خو دې سیمه کې داسې نندارتون مخکې نه و جوړ شوی ځکه چې زموږ د غټونو نشي دا یو کلیوالي سیمه ده.
په هرات کې وروستیو سلسلو یو شمېر تاریخي آبدې زیانمنې کړې دي. فرانس پریس اژانس په یو ویډیوي راپور کې د هرات د لرغوني جومات یو مناره ښکاره کوي چې درزونه پکې پیدا شوې دي. په دې ولایت کې نږدې 870 تاریخي آبدې ثبت دي. د افغانستان په شمال لویدیځ کې له زلزله ځپلو سره د مرستو لپاره د طالبانو له لوري د عالي کمیسون ویاند او غړي احمد الله متقی د هرات د زیانمن شوي آبدو په اړه ازادي راډیو ته وویل.
د هرات جامع مسجد یادولای شي شش که خراب شوی ده او همدار از دینی تایلونه چی تاریخی تایلونه و آقا بور دیده لیدی همدار رکم دیده داغ مناری چی دی آقا جانمانی سوی دی خطاره یل دل ده داغ رکم تاشت مدنی گی پنج منار مشهور دی هرات بگو که یو مناره تقریبا صدور متر نریده لیده قلعه اختیار الدین چی پا ارگ بانی مشهور ده گوی هم جان نزده لیده او دغه رقم د هرات په زاړه ښار کې تاریخی کورونه و یا تاریخی مقامات و هغه هم ځان لیدلی ده. نو دا چې تاریخی کوم څه مقامات تقریبا ټول ځان لیدلی
د هرات په وروستیو زلزلو کې د 1.5 کسانو مړینه تایید شوې ده او شاوخوا 2000 نور ټپیان شوي دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ د ادارې مشر دانیال اندرسن روانه اونۍ دوشنبه وویل چې تر 340,000 ډیر افغانان په مستقیم ډول د هرات د سلسلې له امله اخیستمن شوي دي. د ښاغلي دانیال په وینا د دغو زلزلو ځپلو لپاره د شپږو میاشتو په ترڅ کې د مرستې لپاره 93,000,000 او 6,00,000 ډالرو ته اړتیا شته. دې زلزلو 3,300 کورونه یو مخ له خاورو سره خاورې کړي دي. مخکې تر دې چې په روزګان کې د کافر کلا د سیمې د غصب شویو مځکو په اړه معلومات درسره شریک کړم، د هرات په غم کې د استاد شاعر پیر محمد کاروان شعر لرو. دا شعر له دوی څخه اورو.
زما ګرانه هراتا، د ژوند له دنګې ونې نه راښکته اویزان یې. زما ګرانه هراتا، لکه پرې ګوډي پران یې. د منی د سپوږمۍ غوندې غمجن او پریشان یې. د سپینو سپینو اوښکو او د سرو وینو داستان یې. انګور دې د میزان هم لکه اوخ کې نمکین دی. سلګې دې سهارونه ماښامونه دې غمګین دی. پښې یبلې په ازغو کې را روانه همه درد یې. لوېدلې دې لپرې جیبا دارو هم د تسکین دی. پیالا ماتا د شنو چایو سره د زعفران یې. د ژوند له دنګې ونې نه راښکته اویزان یې. زما ګرانه هراتا، لکه پرې ګوډي پران یې. د منی د سپوږمۍ غوندې غمجن او پریشان یې. د سپینو سپینو اوښکو او د سرو وینو داستان یې. نعره ناڅاپي وشوه چې هرات په وینو سور دی. کورونه کوڅې کلي او جومات په وینو سور دی. چې لولو یې په اوښکو مو لمده هره دعا شي. کتاب د عبدالله د مناجات پوینو سور دی. الهی تم مل سے ترحیم یے ترحمان یے. دشوند لدنگ وننا رخکت آویزان یے. زما گران حیراتا، لکه پری گوڑی پران یے. تمنی دسپگمی غندے غم جنو پریشان یے. اسبین اسبین اوخ کو او د سرو وینو داستان یې. د صبر له نرګسو له ګلابو مالامال شي. د کور شي پر هر ځلیا چې مسکا وکړې په حال شي. ولاړ لکه یتیم د غم غبار د پر مخ باندې. صفا له دې غبار د محبت په شنه رومال شي. مضمون د تمدن می د وطن ته عنوان یې. مضمون د تمدن می د وطن ته عنوان یې. د شوان له دنګې ونې نه راښکته اویزان یې. زما ګرانه هراتا، لکه پرې ګوډي پران یې. د منی د سپوږمۍ غوندې خمجن او پریشان یې. سپینو سپینو اوښکو او د سرو وینو داستان یې. هرات مو د وطن د هنري شیبو عکاس دی. هرات زمونږ د مور وطن و زړه ته نږدې لاس دی. هرات مو د وطن د هنري شیبو آکاس دی. هرات زمونږ د مور وطن و زړه ته نږدې لاس دی. خالقه پرستار یې شې اوس غاړې ته لوېدلی. خالقه پرستار یې شې اوس غاړې ته لوېدلی. لیدلی مو ډیر ډیر په دعاګانو درته پاس دی. بس تا ته مو اسره ده ته مو مینه او جانان یې. بس تا ته مو اسره ده ته مو مینه او جانان یې. د ژوند له دنګې ونې نه راښکته اویزان یې. زما ګرانه هراته لکه پرې ګوډي پران یې. د منی د سپوږمۍ غوندې غمجن او پریشان یې. د سپینو سپینو اوښکو او د سرو وینو داستان یې. د سپینو سپینو اوښکو او د سرو وینو داستان یې.
روزګان کې طالبان د کافر کلا سیمو د شاوخوا غصب شویو مځکو د بیرته ګرځېدو خبر ورکوي. کافر کلا د دې ولایت د مهرآباد په سیمه کې د ترینکوټ سیند ته څیرمه پرته ده. د دې کلا یو کمال دا دی چې د 200 مترو په اوږدوالي یو تونل ترې وتلی دی. جزئیات په دې راپور کې.
د تراکتور د روزګان ولایت په مرکز ترینکوټ کښې د کافر کلا په نوم د هغې تاریخي ابدې پر شاوخوا نښې جوړوي چې دغلته د ځایي خلکو لخوا غصب شوي. اوس تازه طالب مسؤلینو د یوې کمیټې په مرسته دغلته د غصب شوو مځکو او تاریخي اثارو د خلاصون دا ډول لړۍ پیل کړې ده. د اروزګان د اطلاعات او کلتور په ریاست کې د فرهنګ د ګرځند امیر مولوي شراف الدین سجاد وویله چې دوی پلان لري دغه تاریخي ابدې او تاریخي سیمې وهم رغوي.
کافر کلا چې کومه ساحه ده کوم حدود یې وه هغه د خلکو سیمه ییزو کسانانو دخوا سره غصب شوي وه. کله سه مثلا په ججریان کې را روانو نن مو دغه ته لاس په کار شولو چې دا وسایل تاسې وینئ چې دلته مو راوستلي دي.
کافر کلا د اروزګان مرکز ترینکوټ ښار اړوند ختیځ لوري ته په 45 کیلومترۍ کې د مهرآباد په نوم سیمه کې موقعیت لري چې سلګونه کلونه تاریخي اقدامات لري. خو کافر کلا ولې کافر کلا ده؟ په دې اړه مو فرهنګ پال او ځوان راز محمد زمیر پوښتلی دی.
دا د انګریزانو په وخت کې د هغوی یو نظامي بیس و چې د انګریزانو هغه نظامي کسان دلته پکښې اوسېدل. نو د هغه دوی دلته د خپل ځان د ساتنې لپاره دلته بعضې برجونه هم جوړ کړي دي چې یو برج دغه دی پر دغه طرف ته، یو برج هغه طرف ته دی، یو برج هغه طرف ته دی. د دې کلا په سر کې یو تونل دی چې هغه تونل تقریبا 200 متره اوږدوالی لري. دغه تونل څخه به دوی د دغه نظامي بیس لپاره د دغه ترینکوټ سیند چې د کافر کلا په څنګ کې تیر شوی دی د دغه د اوبو څخه به دوی هغه اکمالات کوله، د خپلو اوبو اکمالات به دوی د تونل له لارې.
له دې ټولو سره سره دغه راز فرهنګ پالانو غوښتنه وکړه چې د تاریخي اثارو د قاچاق برخې ته هم توجه زیاته سي. دوی وایي اوس مهال د دغه هیواد څخه ګڼ شمېر تاریخي اثار نورو هیوادونو ته قاچاق کېږي. فرهنګ پال رحمت الله حلیمی وایي
په عام توګه باندې تاریخي اثار قاچاق کېږي. په عامه توګه باندې دا اوس د خلکو دپاره یو کسب ګرځېدلی دا قاچاق. د دې نه د خپله نفقه برابروي، باید د دې مخنیوی وشي. زما خپله د دولت څخه غوښتنه دا ده چې دا زموږ د پاتې نسل دپاره، د پاتې نسل د بقا دپاره باید دا وساتل شي.
د اطلاعات او کلتور ریاست د معلوماتو پر اساس د اروزګان ولایت په مرکز ترینکوټ او ولسوالۍ کې شاوخوا 2 تاریخي او بستاني ساحې شتون لري چې ګڼې د تیرې شل کلنې جګړې پر مهال تخریب سوي دي.
آزادي رادیوي مجله په آزادي رادیو .com کې له آزادي رادیو
وړانګه وړانګه می باهو شیری ټولګه تازه چاپ شو. دا د پروین ملال د شیرونو مجموعه ده. مخکې تر دې چې د دې کتاب او د شیر په اړه داخلي ملال نظر تر سره شریک کړم، د افغان ځوانانو له یوې هڅې مو خبروم. آنلاین ټیم ورک د یو شمیر ځوانو افغان لیکوالو ګروپ دی چې د ماشومانو لپاره کتابونه تألیف کړي دي او له بهرنیو ژبو څخه هم یو شمېر آثار ژباړلي دي. دې ډلې چې لس پکې ښځینه او لس پکې نارینه لیکوال دي شاوخوا شل کتابونه چاپ ته چمتو کړي دي. د دې ټیم ورک یو غړي عبدالوهاب مومند د دې کتابونو په اړه ازادي راډیو مجلې پروګرام ته وویل.
کیسې مو لیکلې دي همدارنګه د همدې ټیم ورک د غړو لارې مو د مختلفو ژبو څخه د مختلفو هیوادونو له بیلابیل هیوادونو له ژبو څخه لکه نارفیشي، هندي، انګلیسي، چینایي، روسي او جرمني همدارنګه نورو ژبو څخه بهترینی کیسی افغان ماشومان ته ژباړلې دي.
د ډلې یو شمېر کتابونو نمونه آنلاین شریک کړي دي چې په دغو کې یو د قضاوت په نوم دی، بل ژمنه نومېشي، دریم دوه ډاکټران، بل شامار او هوشیار هلک نومېشي، او د شوخ مژک په نوم هم یو کتاب شته. د ګیم په نوم کیسه د افغان لیکوالو د آنلاین ټیم ورک غړي کیسه لیکوالې لیمې ودان لیکلې ده. دا وای چې دا کیسه د هغو ماشومانو لپاره ده چې عمرونه دوو او نهو کلونو ترمنځ وي. دا د دې کیسې په اړه ازادي راډیو مجلې ته د واتساپ له لارې پرالیشلی پیغام کې وای.
په دې وختونو کې موبایلي او نورو ګیمونو ته د ماشومانو تمایل ډیر وینو چې دا ناسم اغیز لرلی شي. مو هڅه کړې په دې کیسه کې ماشومانو ته وایم چې ډیر ګیم کول کوم ستونزې ورته لرلی شي.
د همدې ګیم د کیسې یو برخه بل اخلي ودان څخه وای.
اتل پلاسترګې مخلي پلار پسې انګړ ته ووت. پلار جانا خیر دی، موبایل دې ما در سره وړه، زه ګیم پکې کوم. پلار یې اتل ته وکتل. اتل بچو موبایل پرېږده، درس دې وایا، باید سر له اوسه امتحان ته تیاری شروع کړې. اتل په ژړا شو، نه نه پلاره زه ګیم کوم. د اتل ژړا نور هم په زوره شوه. مور یې ورغله، ورته ویې ویل، اتل زویا پلار دې څومره ښکلي د کیسو کتابونه درته راوړي، هله زویا راشه دا ولوله. د اتل غږ نور هم لوړ شو، نه یې لولم، ګیم کوم.
او کیسو کې چې د افغان لیکوالو آنلاین ټیم ورک چمتو کړی دی، یو هم ماریا نیازی لیکلې ده. د دې کیسه د هوا او شمس په نوم ده. د دې اثر په اړه به نور لاغلی نیازی څخه واورو.
تر ډیره ما دلته کوښښ کړی دی چې د افغان ماشومانو لپاره هغه ننګونه چې د هغه ډار چې دوی لپاره دی د کودکستان یا وړکتون تللو لپاره تر ډیره کوښښ وکړم چې دغه ویره له دوی څخه لرې شي او په ډاډه زړه وکولی شي چې دوی وړکتون ته لاړ شي. داسې ډیری ماشومان دي چې په تللو کې اول ته بلدېدو دپاره دوی ته ډېر او سخت کار دی. خو دلته غواړم چې ډار له منځه لاړ شي او ماشومان د لوبو شیانو سره یعنی ډېر علاقه لري او دغه معرفي کوم چې وړکتون کې چې تاسو ځئ ماشومان هلته نور ملګري پیدا کولی شي، نور دوستان پیدا کولی شي، د لوبو شیان دي هلته، نو باید تاسو هغه پایل په ژړا نه وي، باید په ډېر خوشحالۍ وي، په علاقه مندۍ وي. او د دې ترڅنګ تاسو باید ماشومانو لپاره یو انګیزه ده چې دوی باید کله چې له کوره وسي نو څنګه باید وکولی شي چې دوی باید خپل نوم یې زده وي او د پلار نوم یې زده وي او دغه کومه لاره چې که څه هم ډېری ماشومانو ته دغه شاید لږ ستونزمن وي خو ډېری ماشومان شته چې هغوی ته دغه تګ راتګ او د سیمې ځای ډېر په اسانه سره زده کیږي. نو هدف دا دی چې د دوی دغه هغه کوم لارې باندې چې سي تر وړکتون او د وړکتون نه تر کوره پورې دغه لارې زیونه دی بلد وسیږي، پام ورته وکړي تر څو خدای مکړه دوی کوم ورځ یا ورکیږي په لاره کې یا کوم بل ستونزه رامنځته کیږي. حداقل دوی وکولی شي چې کله دوی که د پاکستان کې پاتې کیدي مسیر تای کړي تر کوره پورې د یو بل چا په واسطه باندې لارښوونه باندې دی ځان تر کوره ورسوي.
د هوا او شمس د کیسې یوه برخه هم آخلې نیازی را سره شریک کړي.
سلام، زه هوا یم. ماشوم غلی ور وکتل. هوا وویل چې خیر ده مشاړه، وګوره زه هم دلته یم او سهار می پلار را څخه لاړ. ته مه ژړه، دلته ښه ځای دی، ډیر څه به زده کړو. زما مورجانه همیشه وایي چې په وړکتون یا کودکستان کې
ښه د لوبو شیان شته او دلته ډیر ملګري هم پیدا کولای شو. هوا لزن وروسته بیا لماشو
د افغان لیکوالو آنلاین ټیم ورک پوښپړل شوی کیسو کې یو د لیکوالې شیبې کهیز ده. د دې کیسه له انګلیسي ترجمه کړې ده. دا کیسه کورنۍ دنده نومیږي چې د ژباړونکي په وینا لا تو تر لاسو کولونو پوری ماشمانو ته مناسبه ده.
کورنۍ دنده د هغه کوچنی ماشوم کیسه ده چې نو وړ خپل کورنۍ دنده تر سره کړي. لامل هم دا نه ده چې تمبل د یو په درس نه پوهیږي، بس د کار تر شا لاملونه لري او د ښوونکي لخوا هم دې ستونزې ته حل لارې پیدا کیږي. د دې کیسې د ژباړې موخه ماشومانو او کورنۍ ته مثبت پیغام لیږدول دی. ماشومان ته مثبت پیغام دا دی چې جرأت ولري، سو د خپل ستونزو په حق لدی له کورنۍ او ښوونکو سره خبرې وکړي، او کورنۍ ته مثبت پیغام دا دی چې کله ماشوم زده کړو او کورنۍ دندې سره لیوالتیا نه درلوده نو فشار پرې مه راوړئ، بلکې پوښتنې ترې وکړئ او ستونزې درک کړئ.
د همدې کورنۍ دندې د کیسې یوه برخه به له آغلې دهیز څخه واورو.
جمال وایي: ښوونکي زه نیمه ورځ په ښوونځي کې یم او نیمه ورځ نور هم تاسو له ما غواړي چې کورنۍ دنده ترسره کړم. زه هم وخت تیرول ته اړتیا لرم. غواړم له خپلې مور سره د کور په کارونو کې مرسته وکړم او له خپلې خور سره لوبې وکړم. کله ناکله خو مې دومره کورنۍ دنده ډیره شي چې له نورو ملګرو یې کاپي کړم او بلبل ورځې درس هم رانه پاتې وي. کله خو درسونو کې بیخي ګډوډ شم. د جمال ښوونکي یوه شیبه فکر وکړ او بیا د جمال له مور څخه بخښنه وغوښته. ویل یې: ما هیڅکله دومره خبرو ته پام نه وکړی. جمال خو ټوکو ته اشاره وکړه.
په دې چمتو شوي کتابونو کې چې تر اوسه یې شمېر شلو ته رسېږي، له کیسو پرته ماشومانو ته معلوماتي آثار هم شته. په دې اړه ښاغلی مومند وایي:
لکه د سمندر اړوند معلومات، د سپوږمۍ اړوند معلومات، د زلزلې اړوند معلومات، د سیلابونو اړوند معلومات هم د ماشومانو د ذهني سطحې سره برابر راغونډ کړي دي او دغه پکیج به موږ ډیر ژر به خبرو.
د افغان لیکوالو آنلاین ټیم ورک غړي نیت لري چې دا کتابونه د نومبر تر شلمې نیټې چې د ماشومانو له نړیوالې ورځې سره سمون خوري چاپ کړي. ښاغلی مومند ازادي راډیو ته وویل چې دوی د دې کتابونو د چاپ لپاره له خلکو مرسته راغونډوي او چې هر څومره مرسته دوی ترلاسه کړه هماغومره چمتو شوي کتابونه به چاپ ته وسپاري.
آزادی رادیوی مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر.
شعر د احساس نه دی، عاطفې نه شروع کیږي او بیا ځان نه ختمي.
هم کره کتنه له آزادی رادیو.
وړانګې وړانګې مې په شعر ټولګه په کندهار کې صداقت خبرندوی ټولنې تاسو چاپ کړی ده. د پیژندل شوی شاعر پروین ملال د دې کتاب سریزه کرکتونکې احسان الله درمل لیکلې ده. ښاغلی درمل لیکي چې د اغلی ملال له یو نیم غزل او یا له یو نیم بیت څخه پرته چې د متکلم د جنس په اړه لوستونکی درک نشي کولی نوره ټوله شاعري واضح ده چې د یوې مېرمنې احساس دی. په دې اړه مې له اغلی ملال څخه وضاحت وغوښت چې تاسو دغې برخې ته عمدي توجه کړئ که په فطري ډول مو شعرونه هم داسې راخلي دي.
مش ټول مش تاسو ټول چې دا د بیا په سر کې مینه لرو مش شیرونه لولو اته ډاکټر برمل کاروان او هغه ته اشاره کړې ده. یقین وکړئ چې ما په دا څو کال کې د ننګیال صاحب خدای دی وبښي او د کاروان صاحب شعرونه د لسته په هر صورت نو زه هغه تصویرونه باندې زه هیڅ هغه نه کوم. یعنی خپل ذهن دې ته آماده کوم چې یو شی لیکم چې زه نه وی ولیکم. زه یو څو وایم چې زما خپل د زین هغه که ستاسو په یاد دي لوی پسرلی صاحب خدای تعالی دې وبخشي هغوی زما په تمجنس پوژمې کتاب باندې چې هغه وړه هغه لیکلې وه وړه سریزه چې لیکلې وه حتی هغه کې یادونه کړې ده چې دې هر څه خپل دي.
لکه څرنګه چې تاسو د درمل سره مقدمې ته اشاره وکړله چې د نورو شاعرانو تاثیر طبیعي خبره ده. په یو برخه شاعران چې په یو زمان کې سره ژوند کوي له یو بله مستقیم یا غیر مستقیم تاثیر اخلي او دا یو ارخیز نه وي له څو اړخو. یعنی په یو باندې ممکن ستاسو د شعر وی برخه تاثیر کړی وي، دوی د شعر په تاسو باندې تاثیر وي، خو دغه تاثیرات په لومړی شاعری کې ډیر وي. دغه سند وروسته بیا انسان خپل لار پیدا کوي لکه یو ویاله چې چا استلی یو بیا او په هغه باندې
روانې وي.
زه چې څه لیکم زه خپل په ذهن باندې هغه کوم، یعنی هغه زما هغه چې دی خیال چې اخلم یا زه تخیل چې زه د خپل ذهن باندې ډېره تکیه کوم، نو دا چې د بل چا تر هغه لاندې راځم هغه نو زه فکر کوم چې هغه به غیر هغه ارادي.
او طبیعي خبره ده، یعنی دغه تاثیرات غیر ارادي و حتی ځینې ناقدان خو دا خبره کوي چې په یوه ژبه کې چې زاړه شعرونه ویل سوي دي، مثلا د خوشحال بابا د شعر تاثیر په اوسني شعر هم شته یو نه یو ډول. دغه سلسله داسې روانه وي په راتلونکو نسلونو به ستاسو د شعر تاثیرات وي، حتی په اوسني شاعرانو کې دغه ځوانې نجونې سي د ښځو افغان آنلاین ادبي بهیر کې چې کومې ځوانانې شعرونه وایي شایي تاسو له شعرونه متاثره وي، او دا خو یو طبیعي هغه ده. اغلې ملال، له لویه سره ستاسو د پخوانیو شعرونو او دا وړانګې وړانګې مې بهو ترمنځ څه فرق د ستاسو په نظر؟
زما وړانګې وړانګې بهو خو ټول شعرونه دي، پخواني هم دي او اوسني هم دي. ما چې شاعري پیل کړې ده ما وقفه یې کړې ده، ځینې وختونه راڅخه پاتې شوې ده، یو دلیل لري، نو هغه کلونه کلونه راڅخه پاتې شوې ده، درې کاله څلور کاله راڅخه پاتې شوې ده، بېرته مې هغه کړې دي پیل کړې دي باندې. نو زما په نظر باندې زما شعرونه چې دي په دغه زماني واټن کې چې یو څه هغه پکښې راځي، وقفه پکښې راځي، یو نوی هغه خپلې یو نوی لوری خپلې. دا زما نظر دی، هغه چې بیا نور په څه ډول ورته ګوري هغه نو بېله خبره ده.
دغه نوې لورې خپلې، یعنی لدې وقفې وروسته، طبیعي خبره ده چې د وقفه په خپل د نویو تجربو نویو مشاهدو زمانه ده، او نوې شان څوک خپلې. دغه تغییر ستاسو په باور شاور دی او کنه یو څه تغییر ست پکې؟
نه، یو څه تغییر پکې شي کې، مثلا بیل کې پټه ولدا اوسنی شاعر به زه تاسو ته یاد کوم، دغه درې کلنه ولا درې کلنه شاعری دی کې څو کاله وقفه راغله. زما یو ځوان خوري کندهار کې و وژل شو، نو زه بیا بیخي غسفله ما بیخي هر سر اصفات است. تاسو ما خلق بلان تی چیر دینی کلی زوش کرنی که دیر زوانان اغا سیوی دی پلینی دی ما شیر ندیوش نسم کولای، یعنی تردی هدف ما تاثیر که چیز چو کالا چپ سم بیخی. نو دا درې کاله کې ښکاره خبره ده چې سړی یو څه مشاهده هم د سړي ډېریږي، او بیا دغه جغرافیه تبدیله شوې ده. هغه زما په نظر باندې هغه هوا چې ده هغه چې ده د جغرافیې هغه تبدیلي چې ده دا مشاهده چې ده، نو دا به زه فکر کوم دا هم په شاعري باندې حتما به تاثیر ولري.
یعنی یو څوک چې په افغانستان کې پسرلي ته شعر لیکي او هغه موسم تشریر لیکي، نو په بریتانیا کې غالبا د خزان شایست په تاثیر کوي. مثلا په افغانستان کې ډیره شاعري باران ته سوي ده، خو ګمان کوم په بریتانیا کې بیا باران هغه خوند نه لري کنه؟ په بریتانیا کې لمر ته خلک شعرونه لیکي. څرنګه تاسو له دغه پلوه ستاسو په دې تیرو درې کلونو شعرونو کې د موسم تغییرات پکې محسوس دي که نه؟
ما په نظر خو محسوس دي، نو هغه نو زه نه پوهېږم چې زه توانېدلې یم چې داسې یو هغه انځور یې وباسم چې هغه برچسته یې او که نه یې. زما
یعنی د لمرینې ورځې ته مو شعر لیکلی دی، په یا په کوم شعر کې مو اشاره کړې ده؟
اوس ما یو شعر دی لکه په نیمه شپه مې لمر ختلی، د دې ځای نه د اروپایي ورځې مې پکښې انځور کړې ده، آزاد شعر دی لکه په نیمه شپه مې لمر ختلی.
دلته
د نجونو ویښتان مې یاد کړي دي، دلته د ښوونځي نجونې تورې جامې اغوندي.
یو ورځ ما له یوه تلویزیونه د هوا خبرونه اوریدل. نو بیا په دې منځنی ختیځ باندې ورغی دا ویان دی نه وی وو او وی ویل چې هلته هوا تر 40 سانتیګریډ تاوده وله وای. دلته یو ډېره ښایسته لمرینه ورځ ده. ما ته خندا راغله ملدی له دې ګرمي نه ده خبر. د ایتاس په شاعري کې سي د بریتانیا یا د اروپا د لمر سایه نه کوي او یا باران نسته یې داسې په زړه کې نه دي در تېر سوي سي. هغه کوم کسان چې په وطن کې دي هغوی شاعر ډېر درک نه کوي.
احساس کړې خو مې دا ډېر مې احساس کړې ده داسې چې خو ما دلته باران ته داسې هغه نه دي ویلي شعرونه نه دي ویلي ویلې باران. زه عموما د هغه سره نه یم جوړه د سړو سره نه یم جوړه وجود مې نه دي ورسره جوړ. نو باران ته هم زه فکر نه کوم تصویرونه ډېر راغلي ځینې
خو پخوانی شته او بخشه. زما مطلب دا اوسې د بریتانیا په شاعري کې طبیعي خبره ده څوک باران نستایي نو سوي نستایي شاید په افغانستان کې څوک په فکر کې سي ګوره د باران ستاینه نه کوي. ما مطلب دا و
یعنی ما ستاینه نه ده کړې په شعر کې ستاسو هغه مخاطبه.
بلې ما هدف دا اوسې یعنی د دنوی چاپیریال تاثیر لکه لمر سی تاسو مخکیات کو سی لمر مو ستایلی کنه. نو برعکس دی باران غیبت پو غربی شیرونو کستا پو یو داول نو مال دغه تاثیر شیر تراغلی کنه.
نه ما غیبت ندی کرید باران. یو شیر که یو شیر می دست ویلی دی سشکال موسم بدل دی سشکال موسم لکه کم عمر کنده رشه بجریش دی زای دا اغا چو دی دا می بیا د وطن د هغه سره نښلولې دي چې څه تېرېږم په وطن کې.
له درنې شاعري آغلې ملال څخه مننه. اوس هم د دوی یو شعر د دوی په شخ
ژوند زیدی پالی ما لولی میکنه ستا و رستای مزالی ما لولی میکنه زده محسوسات و روح زیم ده چمن چکالو وجمیم سنبلی ما لولی میکنه چه ده فلسفه ده عشق چه ده زلیخا جنون میسریم محالی ما لولی میکنه نست تنهایی نست دادی تش گمان ده چا زده خیال محمل یما لولی می کنه وگوره را وگوره هر خواکی زیما وگوره را وگوره هر خواکی زیما زدر سر تل یما لولی می کنه طول حسن حسن یم کیف ده یو درد یما تکافیر غزل یما لولی می کنه شونده زدی پال یما لولی می کنه.
وړاندې په خبرونه کې تاسو د پکتیا یوې لرې پرتې سیمې ته ورولو او هلته مو له یوه نندارتونه خبرو. خو مخکې تر دې نندارې د هند یوې خبریالې څرګندونې چې له افغانستان سره مینه لري. پوشپا کوماري پال انډیا راډیو کې د پښتو ژبې ویانده ده له افغان او افغانستان سره د دې مینه څرنګه پیدا شوې. دې زما همکارې ملالۍ بشیر ته د دې پوښتنې ځواب ورکړی.
پس لبنده دی دا ازم خوشحال د خاطر جسم یا نیولې مخ مکې ته یا لمغلو سره جسم. ځکه چې خوشحال خان په افغانستان په ټولا نړۍ کې ډېر لوی جنګیال او خپلواک شاعر هم. د راجستان څخه یم او اوس زه په جی این یو کې په ایم اے لینگویسټک کې درس وایم. مخکې ما له جی این یو څخه له پښتو څانګې څخه ماستری فارغ یم او اوس په آکاشوانی آل انڈیا ریڈیو کے په پختو سانگا کے کار کوم او اوس کوارډم چې نور د شبو او د کلتورونو پاړه هم ډېر خ درس وکړ. پختو زاکړو قبل وروستا د علاقہ پیدا شو چې د افغانستان د تاریخ کلتور د خلکو خزو او د هیواد په ټول ډول په ټول هیواد په اړه د معلومات راټول کړم، ځکه چې موږ ټول پوهېږو د افغانستان کلتور او فولکلور ډېر لوی دی او ډېر خوندور هم ده. د دې لپاره شاعري او لنډۍ هم ډېر خوښېږي. موږ استادان موږ ته یو کیسه ویلې وو چې یوازې د جنگ په وخت کې د یو خزا وو د دې نوم ملالۍ وو چې یو لنډۍ ویلې او لټولو ته دا احساس ورکوي چې د خپل هیواد لپاره موږ جنگ کوو او د خپل د برتانوي حکومتونو او له نورو څخه خپل هیواد بیا اخیستو او د دې لپاره زه فکر کوم چې لنډۍ او د افغانستان د خپلواکۍ او موجودیت کې د ښځو رول ډېر مهم دی. افغانستان سره موږ د ډېر کلتوري اړیکې هم لرو، نه یوازې تاریخ بلکې کلتوري اړیکې هم لرو. د دې لپاره غواړم او هغه زموږ د سرحدي هیواد هم دی، د دې لپاره غواړم چې موږ باید حتماً همیشه دوست پاتې شو. زما لپاره افغانستان او هندوستان بل هیوادونه نه دي، مخکې موږ ټول یو هیواد یو ځای کې ژوند کا. د دې لپاره یو څو ډېر خلک وو چې له افغانستان څخه هند ته راغلي. او ها، تاسو سم ویلي چې په هند کې د فلمونو کې هم کار کوي او ډېر پښتانه اداکاران هم دي چې په هندي فلمونو کې کار کوي او د کلتور ته ودا ورکوي.
د پوشپا کوماری د دې خبرو ویډیو په ازادي راډیو ډاٹ کام او ازادي راډیو فیسبوک کې کتلی شي. دا له خوشحال بابا څخه اخیستمنه ده. ستر خوشحال وایي، یو د شکار بل د کتاب بل د دلبرو، یو د شکار بل د کتاب بل د دلبرو، په جهان کې نور نشوي. دا درې مینې د پکتیا په مرزکی ولسوالۍ کې د رسامۍ، خطاطۍ او کتابونو نندارتون جوړ شو. شاید دا لومړی ځل وي چې د دې ولایت په داسې لرې پرته سیمه کې د خلکو لپاره د داسې هنري نندارتون چارې تنظیمی شي او ګڼ خلک یې هم نندارې ته ورځي. د دې نندارتون په اړه نور له فریدې سیال څخه اورو.
دا نندارتون انځورګر محمد الله مسعود جوړ کړی و او دا سمسور په نوم د ده یو ملګري مرسته ورسره کړې ده. دا نندارتون چې تیره پنجشنبه د میرزکی ولسوالۍ په کړکین خوله کې جوړ شوی و، دا میرزکی د ولسوالۍ د یو شمېر استوګنو ترڅنګ د احمد خیلو له ولسوالۍ هم خلک ورغلي و. له احمد خیلو څخه د دغې نندارتون نندارې ته یو ورغلی وای چې په دې ویاړي چې په سیمه کې داسې یو هڅه شوې ده.
په نندارتون کې ته داسې شیان راوړي دي کنه، رنګارنګ رسامۍ، خطاطۍ، کتابونه، او د داسې رسامۍ اچولي دي وطن پاړه کنه چې هر یوه رسامۍ ژوندۍ پیغام لري. که تاسو وګورئ کنه ډېر عجیبه رسامۍ اچولي دي، تاسو به حیران ورته پاتې شئ. او زه هیله لرم چې په آینده کې د دغونت یو تکړه استاد جوړ شم او زه په دې باندې ډېر خوشحاله یم چې زموږ په دې منطقه کې په مرکزی سیمه نه ده راشه کلیوالي ژوند، په دې کلیوالي ژوند کې یو داسې ښکلی او تکړه شخص پیدا شوی ده. زه بخیر ډیر خوشاله یم او زه دته په ټول ژوند کې کامیابی غواړم. خدای دې نور پرمختګ ته ورکړي.
دا نندارتون یو بل لیدونکی چې هغه هم ځان نه معرفي کوي، دا نندارتون نه جوړېدو ته خوښي څرګندوي.
کوم نندارتون چې دا د استاد جوړ کړی و، دا مازی د خلکو دی بلغتیا دی لپاره د جوړ کړی و او موږ سره هم ډیر خوشاله یو، ځکه زموږ په منطقه کې زموږ په دې ولایت کې وی په ښار کې به وي زموږ په منطقه کې بیا داسې نه کورسونه وه، نه کوم داسې نندارتون موږ لیدلی و. بیا خلک ډېر خبره ځکه استاد لومړی ځل و چې د نندارتون ورته جوړ کړل او ټول خلک له استاد ډېر خوشحاله دي. آن د ماشوم نه د ماشوم نه شروع آن تر ستره پورې ټول ته خوشحاله دي، ځکه د خپل د هیواد دپاره، د خپل د ولایت دپاره او د خپل د منطقې د خلکو دپاره دی دومره کوشش کوي. او په غوره وینا کې دا ویډیو یو استاد هغه شمع ده چې خپل ځان سوځوي او نورو ته رڼا ورکوي، ځکه زموږ هیواد ته رڼا ورکوي.
دې نندارتون ته زده کوونکي نسبتا ډېر ورغلي و. دا زده کوونکو له ډلې څخه د میرزکی ولسوالۍ اوسیدونکی رحمان الله وایي چې دې ته خوښ دی چې ګڼ خلک د نندارتون لیدو ته ورغلل.
ډېر ښه خواندې وکړو، ډېر خلک راغلي و، ډېر په سور کوو دا نندارتون او ډېره مننه کوو د استاد مسعود نه. بیا ډېره مننه کوو چې موږ ته یې ښه نندارتون جوړ کړی ده او ډېر کتابونه او رسمونه موږ باید وړو چې په راتلونکي کې دې دغونتې شو او ټول خلکو نه مننه کوو.
په نړۍ کې په اتلسمې او نولسمې پیړیو کې هنري نندارتونونه زیات شول. دا نندارتونونه له لویه سره دوه ډوله دي. یو ډول یې تجارتي دی چې د یو هنرمند آثار پکې پلورل کېږي، بل ډول یې یوازې د لیدو لپاره دي. خو دا لیدو نندارتونونو ته هم ډېر کله خلک ټکټ اخلي چې بیا له دې پیسو د نندارتون لګښت پوره کېږي او که پیسې زیاتېږي هنرمند ته ورکول کېږي. محمد الله مسعود چې په دې نندارتون کې خپل آثار نندارې ته ایښي و، د دې نندارتون د جوړېدو د هدف په اړه وایي:
زما په زړه کې ډېر مخکې نه دا ارزو او هیله وه چې زه به د خپلې سیمې لپاره یو نندارتون جوړوم، او ځکه چې په دې سیمه کې داسې نندارتون مخکې نه و جوړ شوی، ځکه چې زموږ دغه ټولنه چې دا یو کلیوالي سیمه ده، دلته د نندارتون سره یا د رسامیانو سره د خطاطۍ سره خلک ناشنا غوندې دي. زما هڅه دا ده چې دغه نوي ځوانان، نوی نسل د کتاب او له هنر او له علم سره آشنا شي، نو دا به ډېره لویه خبره وي. نو نن زما لپاره ډېره د خوښۍ ورځ وه، ځکه چې ډېر خلک راغله زموږ نندارتون لیدنه یې وکړه، ډېر ترې خوشحاله، ما ته یې ډېره انرژي راکړه. او یو نوښت دا و چې دوی خپلې خاطرې، مثال رسامۍ، خطاطۍ زما لپاره یادګار په توګه په سپینو کاغذونو کې پرېښودل، دا زما لپاره ډېر د ویاړ خبره وه.
کله چې هنر له اقتصاد سره غوټه شي، هنرمندان زیاتېږي او هنر وده کوي. دا نوبل د جایزې ګټونکی عرب کیسه لیکوال نجیب محفوظ وایي په نوره نړۍ کې لیکوالان او هنرمندان د خپل اثر په مټ خپل ژوند مخې ته بیایي، او په اسلامي او عربي هیوادونو کې لیکوال او هنرمند ډوډۍ له بلې لارې پیدا کوي، او له کار وروسته چې څه وخت ورته پیدا شي هغه هنر ته بیلوي.
په میرزکی ولسوالۍ کې مو د انځورونو، خطاطۍ او کتابونو د نندارتون راپور اورېده. د افغانستان په ښارونو کې په تېره په پلازمېنه کابل کې د نندارتونونو د جوړېدو دود شته. تېره اونۍ هم په کابل کې د طالبانو د اطلاعات کلتور وزارت د هنرونو ریاست له لورې د نقاشۍ، خطاطۍ او د رنګین کمان لاسي صنایعو په نوم د هنري آثارو نندارتون جوړ شوی و. په دې نندارتون کې د هنرمندانو د خطاطۍ، نقاشۍ او لاسي صنایعو شاوخوا اتیا نمونې د دوو ورځو په مخه د مینهوالو پر مخ نندارې ته پرتې وي. په ښارونو کې خلک له نندارتونونو سره ممکن آشنا وي، خو په لرې سیمو کې په شخصي مټ د نندارتونونو جوړول کمال دی. دا خبري مجله مو همدومره وه. زه احمد شیبر له تاسو اجازه اخلم. تر بیا مو خدای مل.
شمایم او بلد تاریخ پا دی رکیم زر کیم پچو گو د وخت نو پادر کیم اس میں داستا اس میں داستم پمزی پیا وزری متڑے چھوتا پات کی گدرنا وزری متڑے پوتا پات کی گدرنا وزری ماتڑی پریمک دی چوالو زم پریمک دی چوالو زم زما وزری ماتڑی پوتا پات کی گدرنا وزری ماتڑی پوتا پات کی گدرنا وزری ماتڑی وزری ماتڑی
آزادی رادیو څلور ویشت ساعته له تاسو سره ده.